آیا افغانستان او افغانانو په تیرو څلوېشتو کلونو کې تغییر کړی دی؟ د ویلی هو، کله چې د افغانانو دنیا بکره وه او د ګاونډیانو نفوس کم و، افغانان افغانان ول، د ځان په شان ول، هر څه افغاني وو له کالو رانیولې تر څیرو پورې. خو اوس د افغانستان یو کوچنی کلی هم انټرنټ لري، اوس افغانان د خپلو قبیلو په اړه معلومات لري او ډیر نور بدلون پکې لیدل کیږي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی و مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ښاغلی احسان الله درمل د کتاب شعرستان د مخکتنی رپورت اوري. شاعر او لیکوال نعمت ګل پرګنیز خپل شیرونه راوروي.
خو مارونه د دنیا په کې پراته دي، غړوه یې نازولې ورته ګورم.
لنډې کایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. اکرام الله اکرام د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اسلامی فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول سیمینار جوړ شو. د اسلامی فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول نړیوال علمی تحقیقي سیمینار د وګي د میاشتې پاتلسمه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په نوښت او د هیواد د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د کابینې د یو شمیر غړو د ملي شورا د استازو دولتي مسؤلینو روحاني او فرهنګي شخصیتونو د طریقت د پیروانو او د بهرنیو میلمنو په ګډون جوړ شو. د دغه سیمینار په پایل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت پراس پوهان محمد رسول باوري د تصوف او طریقت د پیروانو په اړوند معلومات ورکړل. ورپسې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور ریاست سلاکار اسد الله غزنفر لخوا ولوستل شو. همدارس د هیواد اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو برخوالو هم خپلې ویناوي د تصوف طریقت او د تصوف او طریقت د لارویانو په باب واورولې. په دې سیمینار کې د هند د بهار ایالت د پټنا خار د خانقاه مسول سید شاه شمیم الدین هم خبرې وکړي. نوموړي تصوف د نفس د تسکیه، انسان دوستی، مجاهدت، ریاضت، د روح د پاکوالي او پخپل د انسان په خلقت او پیدایښ د پوهیدلو لپاره یو غوره لار وبلله. دا سیمینار چې په کابل کې جوړ شوی وو د دوه ورځو په مخه دوام وموند. په خوست کې د هنر ورځ ولمانځل شوه. د تلې د میاشتې په 14مه نیټه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د هنر نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د باختر اجانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مقصد جوړه شوې وه، د خوست ولایت مرستیال شیربادشاه اورګونی د دغه ولایت د هنرمندانو د انځورګریو او ځینو ډرامو او فلمونو ننداره وکړه او د هنرمندانو کارونه یې وستایل. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت له هنرمندانو غوښتنه کله چې حسدي وکړي په خپل آثارو کې د ټولنې مثبت انزور وړاندې کړي. د غونډې په ورسېو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا په ځینو هنرمندانو ستاینلیکونه هم وویشل شول. ازبکستان د ابو ریحان البیرونی مقبره جوړوي. په غزنی خار کې د ابو ریحان البیرونی مقبره د ازبکستان حکومت لخوا جوړیږي. د باختر اجانس د خبر لمخې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار شاکر کارګر، د ازبکستان سفیر او دغه هیواد د جمهور رئیس استازي د تلې د میاشتې په 15مه نیټه په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی مقبره وکتله. د دغه کتنې په بهیر کې د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د ازبکستان جمهوریت د مرستو په خاطر مننه وکړه او د ابو ریحان البیرونی د مقبره جوړولو غوره اقدام وباله. همدارس د ازبکستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي عصمت ایکرچوف په خپلو خبرو کې وویل د البیرونی د مقبره د جوړولو د کار پیل له افغانستان او په تیر بیا د غزنی له خلکو سره د ازبکستان جمهوریت د مرستو پیل دی او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزایوف ژمنه کړې چې په تجارتي، تحصیلي، فرهنګي او زراعتي برخو کې بل افغانستان سره مرستې کوي. د افغانستان د عکسونو ټولګه چاپ شوه. شهور امریکایي عکاس او لیکوال سټیف مکوري د دې ټولګي نوم افغانستان دی. مکوری چې سلويخ کالې په افغانستان کې په اکاسي تیر کړي د افغانستان د سولې پر افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل د کلونو د مجاهدینو د واکمنۍ طالبانو او وروسته افغانستان کې عکسونه اخیستې دي. په شاهکار عکسونو کې یو هم د شربت ګل عکس دی چې هم یې نوموړي او هم یې ځان نړیوالو ته پرې ور وپیژندل. البته دا عکس د ده د عکسونو په وروستۍ ټولګه کې شامل نه دی. د ده عکسونه په افغانستان کې ښکلا او بېرحمي ښیي. ده د جګړې په اثر د افغانستان د ورانیو ډیر عکسونه اخیستي، خو د جنګ کوم عکس یې د عکسونو په کلکسون کې نه لیدل کېږي. دی پخپله وایي چې د جګړې عکاس نه دی، سره له دې چې مکوري هڅه کړې چې د افغانانو کلتور او خلک تصویر کړي، خو د ده د عکسونو کلکسون تر ډیره د افغانستان د وروستیو څلوېښتو کلونو تاریخ په تصویرونو کې وړاندې کړی دی.
د تلی د میاشتې په 15مه نیټه د ازادۍ راډیو د مشرتابه لخوا د هنرونو پانځي د محصلانو ترمنځ د جوړې شوې سیالۍ په ګټونکو ډالۍ وویشل شوې. دا سیالۍ د ازادۍ راډیو او د کابل پوهنتون د هنرونو پانځي په همکارۍ د 10 تنو محصلانو ترمنځ ترسره شوه. دوی د ټاکل شوې سوژې پر اساس خپلې طرحې په یوه ورځ کې بشپړې کړې چې د داورانو تر نظر وروسته درې تنه د سیالۍ ګټونکي وګڼل شول. لومړۍ جایزه ښاغلی محمد هاشم وګټله، دوهمه جایزه د ښاغلی مینې انځور خپله کړه، او دریمه جایزه د ښاغلی سلیمې جعفر تابلو ته ورکړل شوه. زموږ همکار واصل وصال په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د انزورونو په وسیله خلکو ته د رسنۍ رول خودل او د بیان د ازادۍ څخه ملاتړ د نقاشۍ او رسمۍ د دغه نندارتون اصلي هدف دی. دغه نندارتون سیالي چې خلک او رسنۍ نومیږي، د ازادۍ راډیو په نوښت د خپلو هنرونو د پونځي په همکارۍ د شنبه پورس د کابل پوهنتون د خپلو هنرونو په پونځي کې جوړ شوی و. په کابل کې د ازادۍ راډیو رئیس حمید مومن وایي د محصلینو د هڅونې لپاره به په راتلونکي کې ورته نور رقابتي پروګرامونه هم جوړ کړي.
دا چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې خلکو د رسنیو په اړه څه ډول یو برداشت خپل کړی دی، په دې ارتباط باندې مونږ هڅه وکړه چې د محصلینو کې د نقاشۍ سیالۍ پیل کړو او دا برداشت مونږ واخلو چې دوی د رسنیو په اړه باندې څه فکر کوي. نو هدف هم دغه شی و، او درې ترڅنګ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ څخه د ملاتړ لپاره دا سیالۍ ترسره شوې وه.
د نقاشۍ او رسمۍ دغه نندارتون د سه شنبې په ورځ پیل شوی و چې نندارتون او پایله یې د شنبې په ورځ معلومه شوه. په دغه سیالۍ کې 10 تنو ګډون کړی و چې د درې کسي جوړې پلاوي له لوري چې پکې د ښکلو هنرونو د پونځي او ازادۍ راډیو استازي شامل ول، درې غوره تابلوګانې د ګټونکې په توګه اعلان شول. د جوړې پلاوي په خبره یادې درې تابلوګانې د مسلکیتوب او د سوشي د سرنګوالي له مخې په هر اړخیز ډول ارزونې وروسته تر نورو غوره وبلل شوې. د دوی په خبره د تابلوګانو د ارزونې بهیر په پوره شفافیت سره ترسره شوی دی. د جوري پلاوي د ارزونې له مخې محمد هاشم عزیزي لومړی، مینې نایب خیل دویم، او سلیمې جعفر دریم مقام خپل کړ. محمد هاشم عزیزي وایي په تابلو کې هڅه وکړه چې په خلکو باندې د رسنیو مثبت او منفي اثرات دواړه انځور کړي.
د دې مسابقه کې از طرف رادیو آزادي
دی وایي کومه سیالي چې د ازادي راډیو له لورې جوړه شوې وه، ما پکې هڅه وکړه چې د یوې رسنۍ له لارې د خپرېدونکو پیغامونو ټولې خواوې که هغه مثبت دی او که منفي انځور یې کړم. بلخوا د ولسمشر رسنۍ سلاکار نبی مستاق د ازادي راډیو دغه اقدام ستایي او د ورته نورو تشویقي پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي.
دلته خو تقریبا درې سوه شپېته راډیوګانې دي په افغانستان کې اوس. دا چې د دې ټولو نه د یوه راډیو راغلې و ده هنرای زیبا تشویقوي، دا د قدر وړ ده، او خدای دې وکړي چې دوی دا برخه کې نور پرمختګونه وکړي او وکولی شي چې نور پوهنځي هم تشویق کړي په د نورو د لارو نه، د نورو پروګرامو د لارې نه.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي رئیس محمد علیم فرحات د دغه پروګرام د ستاینې ترڅنګ ټینګار کوي چې دا شن پروګرامونه د دې ترڅنګ چې د محصلینو د هڅونې لامل کیږي، د محصلینو علمي او مسلکي سویه هم ورسره لوړیږي.
رادیوي مجله هر جمعه 10 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د وږي د میاشتې په 14مه نیټه په لغمان ولایت کې د څلورو تنو شاعرانو د نویو چاپ شویو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه. زموږ همکار ذبیح‌الله مومند دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
په لغمان کې لامو ترابسینا یو لار یو فکر تر سرلیک لاندې تللی او بری پښتونخوا د څلورو نومیالیو پښتنو شاعرانو د نو چاپ شو شعري ټولګو د مخکتنې غونډه وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه د راشد خټک د سوژوند مزل د سید شاه سعود لکه د زاڼو الوتل غواړمه، د عمر دراز مراد د سړی په رنګ نه سړی کېږي، او د بلخ ولایت د ځوان شاعر ذبیح‌الله احساس د زه او هغه شعري ټولګه وه. یا د غونډه د پنجشنبې په ورځ د دانش خپرندوی ټولنې لخوا د لغمان ولایت په دانش فرهنګي مرکز کې وشوه چې د پېښور، مردان، اسلام آباد، کوټه، کابل، خوست، ننګرهار، پکتیا، بلخ او نورو ولایتونو ګڼ شمېر لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. د دانش فرهنګي مرکز مشر اسد دانش وایي د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د اثارو د چاپونې او د دغو کتابونو د مخکتنې د غونډو، په دغه غونډو کې د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د ګډون هدف د پښتنو ترمنځ د راشي درشي زیاتول او په پښتني سیمه کې ادبي فعالیتونه ګړندي کول دي. نوموړي په دې اړه
فرهنگ
د خبر پښتونخوا د مردان سیمې لیکوالو سیډونکو میا وکیل شاه فقیر خیل بیا په دې باور دی چې د پښتنو ترمنځ دا ډول ناستې او غونډې د امن او ورورولۍ لپاره ګټورې دي او د دې ډول غونډو د ډېرېدو هیله ښیي.
که چېرې دا دغه شان غونډې کیږي نو ورو د امن طرف ته به موږ رواني ګو، ځکه په هغې کې به د امن خبرې کیږي، په هغې کې به د خلکو د ورورولۍ خبرې کیږي، په هغې کې به د یو بل سره د تعاون خبرې کیږي، په هغې کې به سوچونه دا فکر او سوچ کیږي چې موږ به د امن د پاره څنګه کار کوو، ځکه چې شاعر او ادیب او لیکوال چې دین په خپل شعرونو کې اکثر د امن خبرې کوي، په خپل مقالو کې د امن خبرې کوي، نو که چیرې دای رايو ځکیږي د غشن نو د امن خبرې بکیږي، د امن د پاره وسوچ کیږي، نو د امن او د خوشحالۍ د پاره او سوکالۍ د پاره یو ډیر اهمیت لري.
لیکوال او شاعر حمیم جلال زای چې په دغه غونډه کې ګډون کړی او دا ډول غونډې دواړو خواوو د پښتنو ولسونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهمې بولي او په خبره یې چې دا نړۍ ته د پښتنو د یووالي پیغام ورکوي.
دا ډول غونډې داسې د دواړو خواوو ادیبانو، لیکوالانو، د قلم خاوندان پکې ګډون کوي. په اصل کې د غاړې پیغام د غاړې خلکو ته، د غاړې پیغام هغه ته رسوي. د دواړو غاړو ته د پرتو قومونو او د پرتو ولسونو ترمنځ د تړون یو مهم ټکی ده، او دوی دغه تړون برحاله ساتي او بل دا چې نورو خلکو ته هم د پیغام په رسولو کې دا مرسته کولای شي. دواړو غاړو ته پرته قومونه اوس هم شریک کلتور لري، شریک ارزښتونه لري او شریکې ګټې لري او شریک غوښتنې لري. د دغه پیغامونو په رسولو کې دغسې غونډو اهمیت خورا ډېر دی.
د غونډې یو شمېر ګډونوالو د غونډې پر افادیت سربېره د دغو شاعرانو پر ژوند او فن او شاعرۍ هم خبرې وکړې. د بلوچستان د اکاډمۍ د بوټ غړي عبدالرؤف رفیقي غونډې ته د خپل وینا په یو برخه کې په دې اړه وویل
چې موږ په تاریخ کې د خپلو غفلتونو قضا نه شو راګرځولای، نه زموږ جبیره په قضا کې، موږ ته د کفارې ضرورت. بیا موږ د دې جهالتونو د تیارو سره راوتلو جوګه کېدلی شو، نجات لار او د ښه سباوون په لور پرمختګ کول. باید موږ دغه موقع فرصت سره د غنیمت وبولو، یو د بل سره د مینې، د ورورۍ، همکارۍ وکړو.
د یادونې وړ ده چې د کتابونو د مخکتنې د غونډې په پای کې مشاعره هم وشوه چې لسګونو شاعرانو پکې برخه واخیسته او ځینو یې د غونډې پر ګډونوالو د ترنم خواږه هم وویشه.
د وږي د میاشتې په 14مه نیټه د شاعر او کرکتونکي احسان الله درمل د کتاب شعرستان مخکتنه وشوه. شعرستان د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په هکله یو ګټور کتاب دی چې ډېر نوي مسایل، هغه څه چې نن سبا په ادبیاتو کې ډېر پام راوړي، مطرح کوي. زموږ همکار همایون هیواد د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی.
د تلې د میاشتې په 14مه نیټه په میدیوتیک مرکز کې د شاعر، لیکوال او کرکتونکي احسان الله درمل د شعرستان کتاب مخکتنه او د ده د ادبي هڅو ستاینه وشوه. شعرستان چې شاوخوا شپږ سوه مخه کتاب دی، دا د پوهنې او د شعر د جوړښت په برخه کې خورا نوي مسایل مطرح کوي. دې غونډې ته په وینا کې د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلي له ځوانانو وغوښتل چې د ښاغلي درمل له هڅو د الهام واخلي. نوموړي همداراز وویل چې درمل په شعرستان کې شعر ته له نویو زاویو کتلی دي.
ما چې شعرستان باندې نقد کوم، یو وخت ما ویل چې زمونږ ځینې خلک د علم د سیو انحصارول غواړي، وایي په کار ده چې زمونږ ځینې علمي رسمي مکتب مرکزونه چې دي هلته د علم تولیدیږي، بهر دې نه تولیدیږي. اصلا علم باندې د چا اجارهداري او تسلط نشته. هر ځای کې چې علم تولیدیږي په کار ده چې تولید شي. هغه بهرنیو یعنې ډېر علمي مرکزونه دي، تر هغو ډاکټر صاحب درمل ډېر ښه د علم د تولید ډېر ښه استعداد لري. په دې اساس باندې زه ډاکټر صاحب درمل ستایم، او یو دا د ځوانانو دپاره یو ښه مثال هم دی. ډاکټر صاحب داسې نه دی چې ګنې یو غیر عادي شخص پیدا شوی دی، او مثلا ډاکټر ای که هم تبحر لري، په ادبیاتو کې هم چې شعر لیکي معیاري شعر لیکي، اصلا د دې معیار په نبض باندې پوهیږي چې دا معیار دی څه شی. که زه شاعري کومه نو څنګه وي باید، او چې زه نثر لیکمه څنګه وي. او دا د یعنې دا داسې نه دی چې خدایي او بس یو فوق العاده یو خارق العاده کار شوی دی، بلکې دا د خپل خواری باندې دا ترلاسه کړی. دا زمونږ د ځوانانو د باسیلونو لپاره یو مثال دی چې کار څوک غواړي او خواري وکړي او شوق ولري او مطالعه وکړي او لیکل وکړي او د زړه نه وپالي، نو د ډاکټر صاحب دربل مقام ته رسیدلی شي. اوس شیرستان چاپ شو، زه شیرستان یعنی ډېر مهم کتاب کړم د پښتو ادبیاتو په برخه کې. مثلا پخوا به چې دا هغه په شعر باندې عموما بل عموم چې به خبرې کېدلې، نو دې ته بلاغي علوم ویل. هغې کې به معنی راتله، بیا به په هغې کې عروض و، قافیه پوهنه به پکې وه، ما بیان به پکې وه. په دې د دوی د بیا چې ته دغه لفظي صنعتونو او د معنوي صنعتونو په دې اصطلاح باندې فکر وکړو، نو اصلا دا هم ډېر دقیق دی. یعنی مطلب مونږ اوس چې کله دا ټول بلاغي علوم مونږ ولولو، نو په دې کې مونږ څلور اساسات د شعر د تیوري لپاره وضع کولی شو چې په هغې کې عاطفه ده، تخیل دی، مضمون دی یا فکر دی، موسیقي ده. او دغه څلور زاویې په د شعرستان په اساساتو کې شامل دي. ما چې کله په دې ټولو بدی باندې نقد کوم، ما به دې تدریسوله په شپه کې اوس هم تدریسوم، نو دې ټول هر څه ته ځیر شرما چې ولا اصلا دا زاویې سمې نه دي د شعر د ماهیت او د شعر د شریعت د راښکاره کولو دپاره. او په همدې اساس باندې نوي زاویو ته ضرورت و چې په بیا هم مثلا نوي کار ته هم ضرورت و. سمې زی راغله، مثلا همدغه شان د سمبولونه راغله، استوري راغلې، ډېر نوي نوي مفاهیم راغله چې هغه د بدی دپاره بدی هغې دپاره ډېر ښه مناسب ځای نه لري. ځکه مثلا تصویرونه راغله، هغه په کم کټګوري کې شامل کړي، په لفظي صنعتونو کې شامل کړي که په معنوي صنعتونو کې شامل کړي، دا هم یو مشکل د بدی لپاره. په همدې اساس باندې د یوې نوي د نویو اساساتو د نوي زاویو ضرورت و په شاعرۍ کې. او زه ډاکټر صاحب د ډاکټر صاحب درمل دغه کار دغه شعرستان په ټوله کې دغه شانت یو اساسي او مثبت کار ګڼم. دا بیا بیا دا بدی کتابونه چاپېدل، خو هېچا هم دې ته پام نه کوو چې اصلا دې بدی کې دومره ډېر غلطۍ دي چې مونږ وایي دا بیخي پرېږدو د نورو زاویې نه شروع کړو. زه وایم چې دا کار ډاکټر صاحب درمل واخیسته، انشاءالله اوس د دې نه وروسته زمونږ نور سفر شروع کېږي د شعر د تیورۍ په باره کې.
شاعر او لیکوال محمد یار یار شعرستان په اوس وخت کې یو بیساری اثر وباله.
چې دا زما په نظر باندې یو استثنایي اثر دی. نن سبا خو لنیا کومرغه د بیان ازادي ده، هر څوک نقد کولی شي، نظر ورکولی شي. کله کله موږ په خپلو نظریات کې ځینې مبالغې هم راڅخه کېږي، خو تاسو مبالغه ول ته نظر خوندان څه کولی شي چې خپل نقد وکړي. زه دعوه کولی شم چې شعرستان د افغانستان او لارو بار کې یو بیساری اثر دی. زه داسې فکر کوم، زه ادبیات چې ما رسمي شروع کړه، زه ادبیات څه ډېر سوم، او زه داسې احساس کوم د قصه کتاب بېرته ما ورو ورو ادبیات ور نږدې کوي، شوق مې ورباندې راولي، زما ذوق بېرته د سره څخه روزي.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د تطبیقي میتودولوژي له اړخه د شعرستان د لیکوال کار وستایي.
دغه هنر د هنر دپاره یا هنر د ژوند دپاره مسله چې ډېره وشاربل شوه، دا کومې نتیجې ته ونه رسېده، ځکه دا ډېر یو پراخ دیالکتیکي بحث دی. مګر یوه نتیجه ورکړه، او هغه دا و چې شعر یې له ادبیاتو نه وویست. شعر نور د ادبیاتو په حوزه کې نه مطالعه کیږي، په دې تاسو خبر یاست. شعر نور نګه هنر دی، او د نګه هنر او ادبیاتو ترمنځ د التزام او د عدم التزام پر بنسټ توپیر رامنځته کیږي. یو ساده تعریف یا پیژندنه یا مثال دا دی چې ادبیات داسې ده لکه سړی چې په لاره ځي، په لاره تک د یو هدف دپاره دی، دا ادبیات دی. مګر نڅا هنر دی، شعر داسې ده لکه نڅا، هیڅ هدف نه لري، خو عین د انسان د جسم حرکت. تاسو چې چره انصاری ته ځئ، انصاری څلور لارې ته ځئ، هم باډي حرکت کوي، او کله چې نڅیږئ هم باډي حرکت کوي. خو هلته تاسو یو هدف لرئ، غواړئ منزل مقصود ته ورسیږئ، خو دلته منزل مقصود نشته. دا په دې معنا چې دلته د باډي یا د جسم له حرکت نه یوازینی هدف د ښکلا ایجاد. د هنر کره کتنه او تیوري د ادبیاتو تر هنر تر کره کتنې او تیوري نه پیچلې ده، ځکه دا هنر ډېر زیات انتظایي مسایل لري او د دې تعریف ناممکن نه دی، خو سخت دی. اول شعر تعریف کړی، شعر په لنډه او آهنګینه ژبه د اند فکر او تخیل عاطفي تړون ته ویل کېږي. دا تعریف دی، کانکریټ نه دی، دوه جمع دوه مساوي څلور د ساینس په څیر نه دی، خو تر نن زمانې پورې د شعر روح ته تر ټولو نږدې تعریف او پر علمي اساساتو استوار تعریف دی. دوی څه کړي؟ دوی د هیوم د پیشنهادي طرحې پر اساس همدغه تعریف تقسیم کړی دی. د شعر او د شعر د تیورۍ د پېژندلو اسانه چل همدا دی چې تاسو یې تجزیه کړئ. د همدې لپاره ډاکټر برمل د شعر تیوري یا د شعر تعریف تجزیه کړی دی. مثالونه ډېر متنوع نه دي، ځکه چې څومره چې تخیلات تنوع پیدا کوي، کېدای شي تطبیقي عناصر پر هماغه اندازه باندې خوندور وي. محدود دي، مثالونه ډېر محدود دي، تکراري دي، دا کېدای شي عیب وي. مګر خبره دا ده چې کېدای شي دی هم معذور وو، په هغه وخت کې به دلته ډېر کتابونه نه وو، ځکه چې دغه کتاب چې په کومه زمانه کې لیکل شوی هغه وخت کېدای شي دا نمونې محدودې وي. مګر بیا هم د پښتو ادبیاتو په معاصره دوره کې د تطبیقي میتودولوژۍ پر بنسټ د تیوریکو مسایلو تطبیق پر عملي تخلیقاتو باندې ډېر مشکل کار دی، او ډاکټر صاحب درمل له دې نه بریالی راوتی دی.
نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د ښه نقاد پر ځنګړنو خبرې وکړې او ویې ویل، ښه نقاد هغه ده چې هم خپله کیف محسوس کړي او هم یې بل ته ولېږدوي، چې په شعرستان کې هم دغه څه شته.
په کابل کې یوه شین وزیر کتاب غوغا جوړه کړه، پر زخمونو زړونو خوږ ولګېده، د تندغرو ادبي تندې خړوبې کړې، د چا خبره پوګیو ته د رڼو او یخو اوبو کنډولی شو، او وږیو ته له تودې ډوډۍ سره د کوچو نال بکیایي. دا شین وزره کتاب شعرستان نومیږي، چې د خاطرو د پرستان غوندې شي. د دې کتاب لیکوال چې دی یو ځوان شاعر، لیکوال، نقاد، ادیب او ډاکټر هم دی. د دې ټولو هنرونو او پوهې تر څنګ د یو بل جوهر په وجه د نقد او کره کتنې لپاره ډېر مناسب دی. دا جوهر دا دی چې درمل د شعر او ادب یو لیونی او مین لوستونکی دی، د ښه لوستونکي تر څنګ کیف اخیستونکی او کیف لیږدونکی هم دی. کیف اخیستل او بیا یې مناسب لیږدول د یو ښه نقاد د بری راز دی. ښه نقاد د خپل ذوق د تندې د خړوب او ژوندي ساتلو له مخې مجبور دی چې په ښه هنر پسې وګرځي، پیدا یې کړي، ویې لولي. دا د ښه نقاد د نقادانه فطرت مجبوري ده. د درمل فطرت د شعر د ارزولو او تر لوستلو وروسته د خپل اخیستل شوي کیف د لیږدولو توان لري. درمل په دې هنر کې بریالی ځکه دی چې د طبیعي او صمیمانه فطرت له مخې له خپل لوستونکي شخصیت نه د ارزونکي او کیف لیږدونکي شخصیت پر مټ ښه او خوندوره کره کتنه کوي. ما په خپله چې د ادب په باره کې څه کتابونه لوستي، هماغه ادبي موضوعات به په کې ګونګ وو، خو شعرستان هغه ګونګې غوټې راته پرانستې. په شعرستان کې که پر سمبول خبرې کېږي، نو د سمبول په کرلیچونو کې دې ښه پر اسانه ګرځوي. که تخیل درته تعریفوي نو پکې ټکنی کېږي نه. لنډه دا چې په شعرستان کې پارادوکس، ابهام، ایهام، سمبول، تخیل، تخیل او د نورو تعریفونه ښه تر ډېره مکمل او په ذهن کې کېناستونکي تعریف شوي دي.
د غونډې په پای کې د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې او د میدیوتیک افغانستان مرکز لخوا ډاکټر احسان الله درمل ته ساین لیکونه هم ورکړل شول.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. پهغمې دا ځل د هند د خلکو یو نقل راوړی. دا وایي په دې نقل کې یو بزرګ یوې کورنۍ ته چې ډېره خسیصه ده او په چای څه چې حتی په ځان یې څه نه لورېږي ډیر مناسب سبق ورکوي. نقل هم ښه لیکل شوی او پیښې په زړه پورې دي. راځئ ورته غوږ شو.
یو هندی حکایت. د یو سړي ښځه هم د غونډې ډیره خصیصه وه. دوی ایک یو کوچنی زوی درلود. خرڅ یې ډیر نه و، مګر دومره سخت او شوم و چې همیشه به یې له خدایه ګیله وچې. ولې دوی ته ګیډې ورکړې دي؟ ښځې او میړه به ویل چې خدایه موږ ته دې ولې ګیډې راکړې دي چې د ورځې څو ځله مړې دل رانه غواړي؟ خو چاره یې نه وه چې وږي به شول، یو څه به یې وخوړل چې له لوږې ونه مري. دوی په کور کې په پټه ځمکه کیندلې وه او لویه آرزوی یې دا وه چې څو پورې یې د غېږې زوی لوهیږي، دغه ځای دې له پیسو ډک شي. دې جوړې د کور شاته بادرنګ کرلی و او د ښځې به همیشه شکایت و چې ولې ډیر نه لوهیږي، چې ایک یو بادرنګ یې څو وخته بس شي. میړه به یې کله کله ورته وویل د سرو او سپینو ګاڼې دې اغونده چې لا ښکلې ښکاره شي، خو دې به ویل کم عقله که یې راواخلم و به لویږي او ورو ورو به کم شي. او میړه به یې ویل قربان شم له دومره هوښیارې ښځې. د دوی کور په کلونو کلونو د میلمه مخ نه و لیدلی. یو ماښام چې شړکنده باران ورېده او دوی د کور ټول ورونه کلب کړي وو، دروازه کلکه کلکه وډبېده. د کور څښتن چې دروازه پرانیسته، یو ملنګ غوندې څوک کور ته راننووت. راغلی سړی وویل څه بد باران وري، څه بد حال دی. میلمه د حویلۍ وار په خپله پورې کړ او چې کوټې ته دننه شو ویې ویل تاسې ډیر ښه خلک یاستئ، زه د یخنۍ او باران له لاسه کابو مړ وم. تاسې ته د خدای خیر درکړي چې ځای مو راکړ او ومه ژغورلم. میلمه دومره لوند خیشت و چې د دوی د ناستې ټوله کوټه یې لنده کړه. ښځې وویل ټول کور دې را لوند خیشت کړ. میړه یې هم وچونګېده، ویې ویل که کور نمجن شي او دیوالونه وشړېږي بیا به څه کوو؟ ملنګ وویل زما غوندې بزرګ او ملنګ چې دې په کور کې وي داسې به نه کیږي، بې غمه اوسئ. رښتیا ولې یو څه د غوا غوښایي نه راوړئ او په دغو اوبو باندې دا کور سم نه پاکوئ؟ د کور څښتن ته د نابلیل میلمه دې نصیحت خوند ورنه کړ. ورته ویې ویل موږ نه پوهیږو چې ته بزرګ صاحب ولې په خپل سر دلته راغلی یې. میلمه ورته وویل یو بزرګ د خپلو مخلصانو په کور کې څه کوي؟ ستاسې غوندې مخلصان نن سبا ډیر لږ، چیرته په زورو کې دوه کسه که پیدا شي دا خو ستاسې برکت دی چې ملنګان او بزرګان له دې دنیا بېخې زړه تورې شوي نه دي. په هر حال د ډوډۍ وخت دی، د ډوډۍ غم مې وکړی چې بیا بوریا اواره کړم او ورباندې څملم. ستاسې غوندې سخي طبیعته خلک اوس ډیر کم پیدا کیږي. تاسې په وړو کې د مالګې حیثیت لرئ. زه به د کاشي په درم سال کې دومره نه وم خوښ لکه ستاسې په لیدو مې چې سترګې خوږې دي. نابلیلې میلمه د دوی د ځواب انتظار ایست. په یوه ساه لګیا وو خبرې کولې او ښځې او میړه ورته وازې خولې حیران دریان ولاړ وو. میلمه خپلې لندې جامې وویستلې، وزبیښلې او د دیوال په میخونو باندې وزړولې چې وچې شي. د پخپل سر په کوډبند باندې د کوربه ځوړند کمیس او لونګ هم راواخیست او بې له دې چې بخښنه وغواړي وایې غوستل او بیرته په چوکۍ کېناست. د کور څښتن ته یې وویل ولې ولاړ یې؟ راشه په دې بله چوکۍ کېنه. کوربه په بله چوکۍ کېناست. میلمه د کور میرمن ته مخ واړاوه، ویې ویل څنګه ډوډۍ به ژر برابره شي؟ د غرمې یو څه پسمانده وریجې پاتې وې. د کوربه میرمن ته هغه کمې ښکاره شوې. له ځانه سره یې وپتېله چې پسمانده به میلمه ته ورکړې او میړه ته به نورې وریجې پخې کړي، خو ښځې دومره لاس او پښې خطا کړي وو چې په دسترخوان باندې غرمنۍ وریجې میړه ته او تازه پخې کړې وریجې میلمه ته کېښودې. میلمه په ډېر خوند خوند ډوډۍ وخوړه او دم په دم یې نور اچار، نور غوړي او نور شیان غوښتل. قربانی که څه هم هیڅ ور باندې نه لوریدل، خو دومره تر تاثیر لاندې راغلی و چې بس هغه با غوښتل او دې براوړل. له ډېره خوراک وروسته میلمه د دسترخوانه را ولاړ شو. په چوکۍ یې ډډه ووهله، د خوړو تعریف یې شروع کړ. څومره خوندور خواړه وو، بیخي لکه جنتي خواړه. ستاسې مساله، ستاسې وریجې، ستاسې غوړي، ستاسې اچار، ستاسې هر شی بې ساری وو. ګومان نه کوم دومره خوندور خواړه دې په بل کور کې پاخه شي. ښځې له میلمه لږ څه پاتې ډوډۍ چې تعریفونه یې کیدل وخوړه. له پخلنځي راووته. نابللې میلمه د دوی دواړو تعریفونه کول او ښځې ساړه اسویلې ایستل. خورا ستومانه وه. میلمه وویل، لکه څنګه چې مې د مخه هم وویل، ستاسې غوندې مخلص خلک اوس د لاس د ګوتو په اندازه هم په دنیا کې نشته. تاسې مې ډیر عزت وکړ، ډیر درنه خوشحاله یم. ګورئ ګورئ، زمو درې ارزوګانې در پوره کولای شم. څه غواړئ؟ دغه وخت د کوربنو په بڼوګانو کې د خوشحالۍ وینه وزغلېده. کوربه راغی، د میلمه پښو ته پرېوت. ویې ویل، صاحبه، زما ارزو دا ده چې په هر څه لاس ووهم او د روپیو دلی ورنه جوړه شي. بزرګ ورته وویل، پاڅه، له پښو مې پاڅه. او چې هغه پاڅېد، بزرګ وویل، دا ارزو خو دې قبوله شوه. کوربه لاس وغځاوه، په پیاله یې کېښود. پیاله په پیسو بدله شوه. له خوشحالۍ ټوپونه ووهل. په ډیرو شیانو یې لاس کېښود. له ډیرو شیانو د پیسو انبارونه جوړ شول. دغه وخت کوربنه چې د کور شاته کرلي بادرنګ یې په ذهن کې وو، د بزرګ پښو ته پرېوته او ویې ویل، کاشکې داسې وشي چې په هر شي مې ګوتې ولګېږي تر یو ګس پورې اوږد شي. بزرګ ورته وویل، پاڅه، زما له پښو پاڅه. او چې پاڅېده، ورته ویې ویل، ارزو دې پوره شوه. ښځې چې په هر څه ګوتې کېښودې، یو ګز اوږد شو. ښځه پخلنځي ته لاړه، هورې یې په مرچ ګوتې ولګېدې. مرچ یو ګز وغځېد، بادرنګ ته یې لاس ور وړ، بادرنګان هم یو ګز شول. دې په دې ډول ډېر شیان اوږده کړل. دغه وخت د هغې ماشوم راویښ شو او چیغه یې کړه. مور یې ور منډه کړه. جار جار زویه یې ورته وویل، او چې د ماشوم په پوزه یې ګوتې ولګېدې، د ماشوم پوزه یو کس اوږده شوه. مور چې د زوی مخ ته وکتل، ویره ور ولویده، چیغه یې کړه. د هلک پلار ور منډې کړې. زوی یې ولید چې د پوزې د اوږدوالي په وجه خپل مخ نشي تکیه کولی. ماشوم داسې بې تولې و لکه دروند بار چې په ولیو پروت وي. کوربه سړه سا وویسته، ماشوم یې راوچت کړه، او ماشوم د سترګو په رپ کې د پیسو په دلۍ بدله شوه. ښځه او میړه په خپله تېروتنه پوه شول. دوی په ژړا ژړا بزرګ ته ورغلل او ورته ویې ویل، د خدای لپاره زموږ درېیمه ارزو هم پوره کړه. بزرګ ورته وویل، ارزو مو څه ده؟ دوی ورته وویل، زموږ ارزو دا ده چې هر څه د بیرته همغسې شي لکه و چې زموږ لومړۍ دوی هیلې بیرته نامنظورې کړه. بزرګ ورته وویل، درېیمه ارزو مو هم پوره شوه. ماشوم بیرته ماشوم شو، او پوزه یې هغه خپله پخوانۍ پوزه شوه. په زنګو کې لوبې شروع کړې. مرچ او بادرنګ بیرته د خپلې اندازې غوندې وړکې شول. د پیسو دلۍ ورکې شوې. کوربه او کوربنه چې هر څه په پخواني حال ولیدل، ساهی سمه شوه. د مننې لپاره یې د بزرګ لوري ته سترګې واړولې، خو هغه نه و. هغه غایب و. هغه هیڅ چیرته نه و. دوی خپلو منځو کې سره وویل، دغه کس د خدای له خوا راستول شوی و چې موږ د خپل حرص په حماقت پوه کړي. تر دې وروسته دوی حساسات بس کړ او ژوندي قرار او خوشاله شو.
نعمت گل پرگنیز لشاو خوا 500 کلونو را پا دیخوا شیر لیکی. ده شیرونو یو کتاب چاپ شوی او چو نور چاپ تا تیار دی. نوموڑای وایز ما یو خون که شاعر و ده شیرونو پر ما غیز وکر او شاعری می پایل کرد. لنده مرکم ورسر کردی پا مور تر آلوان. پرګنی صاحب ستړی مسی
تشکر مننه مان صاحب
دا راته وایاست چې څومره کلونه اوسو چې شاعري کوئ
نو شاعري خو زه ډېر وخت نه کوم نه تقریبا مکتب پاتم صنف کې وم ما دغه وخت نه شاعري کړې ده
نو لا تمه صنفه چې په کال کې د یوه کتابچه ډکه کړې د دې شعرونو نه اوس خو به نو داسې وبوله چې یو پنځوس کتابچې خو به
یاره خو پنځوس که نه نو یو پنځله شل خوشته دی
ښه د دغه پنځلسو شلو کتابچو نه دي بالاخره څو کتابونه چاپ کړي
پهلن دپاره خو یو کتاب چاپ دی
څو تیار دی چاپ ته
نو چاپ ته خدای یو بلم تیار دی چې تا ته معلومات دی بلم نورم تیارېدو په حالات کې دي دغه دی
داسې وبوله څلور کتابونه چاپ ته تیار دي
یاره خو انشاءالله چې لږه رکه کوشش زیات وکړم د کېږي
کوم کلونه و نو چې شاعري دې شروع کړه ولې دې شروع کړه څه ضرورت و د شاعري
دیارلس سوه فکر کوم پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت دغسې به راځي نو
څه کم پنځوس کاله مخکې
نو همدغومره به راځي نو ضرورت خو داسې دغه دغه ملیدو دغه اصلا خو زموږ یو استاد و هغه شاعر و په درېم و څلورم صنف کې و دغه و
شیر جنگی ته دې زړه سوی و
هغه شعرونه ولیکل هغه دغه شعري مینې په موږ هم تاثیر وکړو دغه شولو شعر سه مې علاقه او مینه پیدا شوله بیا نو هغه وختونو کې خو بل شی نه و هلته کونړ کې نه اخبار و نه راډیو و نه دغه و بل شی نه و سره هغه د ملي ورځو کې به یو نیم شعر سړی وي لوستو او دغه مشاعرې هم نه وي دغه سړی مشاعره وکړي
نو دغه وخت کونړ کې څوک نور شاعران
کونړ کې هغه وخت ارواخات عبدالهادی خلیل صاحب غم شریک صاحب محمد هاشم غم شریک په دولتي ساحه کې چې هلته دغه کېدو غلام حضرت رغمن دا زما خدای بخښلی استاذ رحیم الله زخمی دا و دغه هلته شاعر سالم سلمان یو نیم شعر و محمد شریف شریف په نوم یو ډېر ښه دغه شاعر و
پرګنی صاحب دا خوب شروع و د شاعري هغه کلونه کوم کلونه و چې بیا خلګو دا شاعر په صفاتو پیژندلې او ماتراس ویو
ولا دا خودو د روستي کلونو کې تقریبا زما دا وزيات شعر سره علاقه ده خو ځکه لاس پینځل سو شلو کالو کې سره
ښه پرګنی سپته یو شعر راو راو چې
یو شعر د سترګو دی وی کله د سترګو دی وی بلې ورته ګورم څومره څومره یې دا خپل ورته ګورم تور شپې کې مې د زړه کاندیر خوانه چې سوځيږي غلي غلي ورته ګورم خمارونه د دنیا پکې پراته دي خمارونه د دنیا پکې پراته دي غړوه انازه ولي ورته ګورم او جادوګر نظر نظر درانه یو راته ونه کې کنځلې ورته ګورم چې دسترګو تند ماته مشي ګولې راخکاره اکره توزلې ورته ګورم جنگ دسترګو ناروا مینه کې نه ده تینګه وات زړه مور چلی ورته ګورم
واه
واه ساسرار پکې پراته دي پرګنیزه ستا د خونډه کې غزلې ورته ګورم
ډیر ښه پرګنیزه تنا غزل لکه یک نظمونه ملکه
ول نظمونه کوم پارچیم لیکم مختلف ده آزاد شعرم لیکم
لا شاعری علاوه بیا څه کوي نور لیکوالی هم کوي نه کوي
لیکوالی باندې وخت کې کوو سره نو شیخ نیم لیکو
کیسه ناول دا شیانم
کیسه ناول باندې به دا نه کړه هم د سید حالات بنیاد باندې کوم څه ولیکل واځي مخالف باز شانو کې باز وختونه
ځینی شاعران دې کوشش کوي دا کوڅه دای چې سندرغاړې شعرونه وای دا سیاست هم کله کړی د سندرغاړې مشیرونه وای
نه دا څه ونه کړی نه کوم دا ما شعر او دا سندرغاړې به وای خپل او بعض شی چې ضرورت په اساس او واقعا چې دغه نو هغه بعض وخت کې سندرغاړې هم دې نه خبر نه وي چې دا مشي باید سړی جریان کې واچي او دغه او دلته تقریبا سندرغاړي د رابطو خبره ده چې زه اوس ګورم شاعران د سندرغاړو په سي ګرځي چې ما دا شعر وي او دا شو باز ډیر دغه وته ورکې مګر خپل دا دغه نرم په ما شعر دغه چا خو خو بل دغه به کې کمپوز به کې خپل کار وته
بلکم غزل یا نظم چې لري چې راته ویل ولې
شته ده او ول د زلمتوب یو دغه بد دغه
او دا ستا مشکل پکې ده
نه زما کوم مشکل خو نشته ده
ته زلمه یې
نو که زلمی نیم زوړ خو یم زلمیتوب تلی دی همدا د زلمیتوب ارمان دی چې اوسې
کوکه ارمان و
وای زلمیتوب د ګل مسکا وه لاړه لاړه په یو مخ څه ښایسته د ژوند ښکلا وه لاړه لاړه په یو مخ یو وږمه وه د ګلونو د نسیم سره والوتله یو څپه دا د هوا وه لاړه لاړه په یو مخ یوه چغه د مستۍ وه زړه او خولې نه راوتله دا ارمان ناره همدا وه لاړه لاړه په یو مخ دا لیدل کتل د خوب و که خالي د سترګو رف و دا ژړه وه که خندا وه لاړه لاړه په یو مخ سپینګیتوب زیره د مرګ دی که د پای ټکی د ژوند دی دا اوپا وه که جپا وه لاړه لاړه په یو مخ دریغه دریغه بیا راتللې دای پیغام د خوشحالۍ ژوند خوږه شیبه همدا وه لاړه لاړه په یو مخ مال دولت نه وی نیستی وې خو ځواني وې پرګنیزه پوشه ټوله نړۍ ستا وه لاړه لاړه په یو مخ
ډېر عالي پرګنیز صاحب تاسو خو هم افغان ادبي بهیر ته راځئ او هم د احمدشاه بابا او هم د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې ده هغه ته هم ورځئ هلته څنګه دی ځوانان راځي ډېر
او زه خپله هم هلته احمدشاه بابا په مینه کې اوسېږم او د احمدشاه بابا د بهیر ته هم ورځم هغه ځوانان زیاتره هلته ځوانان راځي د ځوانانو برخه مګر خیر تعداد محدود دی په هغه عمره تعداد نه دی لکه افغان ادبي بهیر ته چې شاعرانو لیکوالان راځي هلته محدود تعداد د ځوانانو د ښکېږې راځي او تقریبا دا د جمعې په ورځ باندې د سهار د لسو بجو نه تر دولسو پورې وي پورې مشاعره او نقد و دغه شیانو باندې دغه کوي لنډو کیسو باندې هم نقد لري هم مشاعرې دغه لري پروګرام لري نو کله کله ورځم
تاسو د نقد په غونډو کې هم دلته برخه اخلي او هم په هغه بهیر کې هلته برخه اخلي دغه د نقد روان حالت چې ده مخصوص د شعر په برخه کې چې تاسو خپله شاعري کوی او په مجموع کې څنګه ارزوي
بریالی حرکت دی ځکه چې دغه د ادب په برخه کې چې قدم دی د خپل هر قدم یې خپله بریالیتوب دی او بې ګټې نه دی مګر دلته یو څه ستونزې شته دی زموږ په دغه کې تقریبا موږ په هغه زاړه دغه رواني وو داسې یو نوی منظم دغه چې یو حرکت یې او خنه دغه ته واغستل شي ګټه ته واغستل شي باید هغه ته باید کار شوی
پرګنی صاحب کله د شعر نقد وړاندې کړه
یاره خو نه مې دی وړاندې قندار کې مې یو ځل وړاندې کړه و دلته
متر اما یو واره چې نقد ور باندې سوی نور نه ده نو هغه ته چې نقد وسو څنګه وي تاسو په
نو خو تقریبا نو
راضی راضی
راضی زه خپل په نقد باندې خوشاله یم ځکه نقد کې اسلام
هماغه ده چې خوشحالېږي په ټول ژوند کې د یو وار شعر نقد وړاندې کړ یو بل غزل به مو
دیو چې شونډو ته مسکا راکړه ما مکړه جانانه مینه را وپاره کړه ما مکړه د زلمیتوب هوا مې اوس هم لا په سر کې شته ده د پیغلتوب یو ادار کړه ما مکړه زما په وینو باندې رنگ او ستړي ستړي هلي پریشان ژوند ته مې خندا راکړه ما مکړه وه د خیال رشته دې زه د فکر په خاخو واده وم د محبت لفظ و هوا راکړه ما مکړه وه د وخت قصاب مې په مرۍ باندې چاړه ایښې ده ما پر ګنیسته لګا سهار راکړه ما مکړه وه
و په دې اله چې ومنله چې دا ارزو مو ډېره زیاته مننه کور مودن چې راغلی او مرکه مو وکړه
تشکر مان صاحب د تا نه هم چې دا زمینه دې برابره کړه مونږ ده د زړه یو باړه سپیس ته د هم کو خدای دی وکړي چې د اورېدونکو هم خوښ شوي سلامت اوسه
یا قربان ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.